سلامونه او ستړي مسید مشال ریډو په خبري غړي کې مزا عبد الحی کاکړ کله کوم هله دا چې روغ ټول خوشاله وایست دا غړي چې دا یو شمیر رپورټونه ته ځانګړي سوي چې په سر کې مو د جمهوریت د جرګې حال تر کو دا رنګ د خبر پښتونخوا وزیر اعلی له پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړي او د دې ترڅنګ د بلوچستان کې حالات خراب دي نن هم ځینې پېښې شوي دي د دې تازه حال په پښتو او دارنګه د افغانستان په اړه باندې کوایلی سیمو په اړه باندې به هم یو شمیر ریپورټونه ولرو په دار څه به ورسته یې په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدی پر فوج تور پوری کړی چې د تیرا خلګي په زوره کاډه کولو ته مجبور کړی دي. نن په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل شوی. د کرکټ نړیوالی شورا پاکستان ته لهین سره د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبي نه کول لامل خبرداري ورکړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدی د خیبر ضلع د سلګونو خلکو په یوه احتجاجي جرګه کې داوا کړی چې د پاکستان فوج په زور له تیرازخه خلک استلی دي. نوموړي پروند په جمهوریت کې وویل چې د پوځي عملیات په نامه د خلکو بې کوره کول نه مني او فوج د څلورشت کومي مشرانو سره یو ځای د خلکو بې کوره کولو امر کړی وو چې اوس ورزخه منکر دی.
پوز د تیران کومي مشرانو څلورشت کسیزې کمیټې په سلا باندې له تیران خلک راوستل او په دې ټول عمل کې د کمیټې سره د پېښور کور کمانډر او د خیبر پختونخوا د ملیشي ځواک مشر آی جی ایف سی شامل وو.
په تیرا کې څلورشت کسیزې جرګې غړو مشالې ډو ته ویلي چې دوی ته د فوج ځای مشران ول چې عملیات کوي نو ځکه دوی د جنوري له لومړۍ نیټې څخه وځي. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیرونی په خبري غونډه کې ویل چې خلک د یخنۍ له وجې کور سوي دي. خو د جمهوریت جرګې ځینو ډګرونوالو مشالې ډو سره په خبرو کې دا وکړه چې دوی د فوجي عملیاتو له وجې په کډه کولو مجبور کړل سوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدی وایي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره نن د فروری پر دوم ملاقات کې د ترګري ضد شریک کار پاړه خبري وکړي. نو موري تر ملاقات وروسته په اسلام آباد کې خبريالان ته چې دواړه غاړي سلاسوي چې د امنیت او د وفاق لخوا د خیبر پښتونخوا د پورونو د ورکړې پاړه به د خبرو اترو سلسله جاری ساتي. په وفاق کې د مسلم لیگ غنون حکومت او پیپلز پارټي اتحادیه حکومت او په خیبر پښتونخوا کې تریک انصاف حکومت ترمنځ د فوج عملیاتو د کبالي سیمو د خلکو د بیکوري او په وفاق د بجلی او اوبو د قرض په اړه اختلافات شته. افریدی وویل چې پر دې ټولو مسایلو خبرې سوي خو نورې تفصیلي ور نه کړل. نن په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د فروری پر دوه نیټه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په ځینو ځایونو کې څلور او په ځینو سیمو کې پنځه ورځې وي چې څلور نیم کروڑ ماشومان ته به واکسین ورکول کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیو کمپاین لپاره د گورنر سلاکار طارق حبیب مروت د فروری په دوه مشالې ټول چې بیلابیلو ضلع کې به پنځو زر امنیتي سرتیري د پولیو ډلو امنیت ساتي. بلخوا په افغانستان کې طالبان د حکومت د روغتیا وزارت لخوا خبره شوي بیان کې راغلي چې د فروری له دوه میاشتې بعد څلور ورځنۍ کمپاین کې او اشاریه ته ملي نه هغه ماشومان ته واکسین ورکوي چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي. د فروری په دوه د خیبر پښتونخوا پاریپور او کوزدیر کې په ټرافیکي پیښه کې درې تنه وژل شوي او اوولس ژوبل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه صوبای ویان بلال فیضي مشال ریډو ته وویل چې د هریپور په جاړی کڅ سیمه کې د پیکپ ګاډي او ټرک ترمنځ په ټکر کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. دغه په وینا د کوزدیر د مونډا تحصیل په ټکوري سیمه کې یو ډارسن کندې ته پرېوتې چې پکې یو کس وژل شوی او دیارلس ژوبل دي. هغه زیاته کړه چې ژوبل کسان روغتونونو ته لېږدول شوي تروسه د پیښو لامل معلوم نه دی. د کرکټ نړیوالی شورا پاکستان ته خبر ورکړی چې په راتلونکو شل اوریزه نړیوال حجام کې د هند سره لوبه نه کول جوړی پایلې درلودلای شي. شورا پروند په یو خبر پانه کې ویل چې د ملکونو د ملي امنیت په اساس پریکړو ته احترام لري خو د پاکستان لخوا هند سره لوبه نه کول جوړی اغیزې لرلای شي. البته شورا پر پاکستان غږ وکړ چې یو دوه اړخیزه جوړجاړي ته ورسیږي. تر اوسه پاکستان په دیاړه څه نه دی ویلي، خو د کرکټ د نړیوالې شورا ته خبر پاڼې څو ساعته مخکې حکومت په یو بیان کې ویل چې د فروری پر اوومه پیلېدونکي نړیوال جام لپاره سرلنکا ته ځي، خو له هند سره به لوبه نه کوي. دوی د هغې پرېکړې لپاره کوم دلیل نه دی راوړی، خو تر دې مخکې د پاکستان کرکټ بورډ ویلي وو چې د بنګلادیش ملاتړ کوي. د کرکټ نړیوالې شورا بنګلادیش تر هغې وروسته له نړیواله جامه وایسته چې هند کې د لوبو لکولو انکار وکړ. بنګلادیش داوا کړی چې په هند کې لوبغاړي خوندي نه دي، نو ځکه دی لوبي په سرلنکا کې وسی، او هند او د کرکټ نړیوال شورا دا داوا او غوښتنه رد کړې وه. د شل اوور کرکټ نړیوال جام په هند او سرلنکا کې کیږي. د پاکستان او هند د خراب اړیکو له وجې د پاکستان ټولې لوبي په سرلنکا کې پلان شوي دي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. پروانه غړی کې د جنو نورو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په بلوچستان کې نن هم په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالی پیښې شوي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر جرګې کې تور پورې کړی چې تیراوال فوج په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. په جرګه کې ګډون کوونکو د تیرا بې کورسو کسان وویل
هلیکاپټر نه بمباری باندې کړه، ډرون نه،
دا یو میاشت نه چې کوم دې موږ باندې مکمل راشن هم بند کړی وو، نه چینی را پرې خوا، نه اوړه را پرې، نه غوډي را پرې خوړل.
نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی د پاکستان له وزیر اعظم سره ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې او مرکزي حکومت ترمنځ اختلافات شدید شوي دي. آیا د دې شدیدو اختلافاتو به په صوبه څه اغیز وي؟
خیبر پختونخوا کې بلها داسې مسلې چې دغه تعلق د وفاق د خط تعلق سره دي، خو د بده مرغه د خیبر پختونخوا حکومت په ناستې په ځای باندې د خپل سیاسي مقاصدو لپاره استعمالي او دغه نقصان نیغ په نیغه د صوبې ترازي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندېدو د دواړو غاړو سوداګر له درون مالی زیان سره مخامخ کړي دي.
افغانستان کې بیا چې کوم د پاکستانی تجارانو چې باغونه بیا غستل، په باغونو کې بیا سرمایه گذاري کوله، تازه میوو کې تی خلکو هم د پیسې باندې.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم په پایل کې بلوچستان ته ځو. په بلوچستان کې نن هم په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالو پیښې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر یو دیرشمه نیټه باندې بلوڅو وسلوالو په شاوخوا دولس ضلعو کې په مختلفو حکومتي ودانیو باندې بریدونه وکړل. له دې وروسته امنیتي ځواکونو کاروای نیم کړي دي. په دې کې هم حکومت وایي چې په لسګونه بلوڅ وسلوالې وزلې او دارنګه ولسي وګړي او سرتیری هم وجل سبی دي. دا چې د نننې پیښو حال څه دی، زموږ همکار ایوب ترین را سره دی د ټلیفون په لاین. ایوب ترین، تاسو سره کله وایم که د نننې پیښو حال راکړي.
ډیر مننه کاکر صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم بلوچستان کې نن درېم وزه هم د امنیتي وزه چې دا ترنګلې ده، بیا په خاص توګه نن د ایران پل ته چیرمه د بلوچستان په ضلع واشو کې نڅرګند وسلوال کسان د واشوک ښار ته راغلي دي. اولته د پولیسو دفتر دی او د نادرا یا د شناخت کارډ او دغه ډول د نېشنل بینک ته اور کړی دی. د دې سره سره د ډیپټي کمشنر یا د ډی پی او د پولیسو د مشر ګاډي موټران چې دی هغه د ځان سره بیولې دي. او دلته د زلې چارواکي چې دی، یو زلې یو جګپوړي چارواکي د نڅرګندولو پر بنسټ د خبرې تصدیق کړي دي. او دا ویلي دي چې تر درې ساعتو پورې دوی په واشوک سار کې دغه وسلوال کسان دوی ګرځېدو او دوی په موټر سایکلانو راغلي وو، او بیا چې کله تللي دي نو د پولیسو د تاڼې څخه وسله هم وړې ده. بل پلو ته زیات ترنګلې وزه چې دغه په نوشکي کې ده، ځکه چې په نوشکي کې د جنوري په یو درسه منیټ کوم بریدونه په بلوچستان کې شوي، نو په هغه کې یو نوشکي هم شامل وو. او دا وخت هم د نوشکي کې ځینې مهمې ودانۍ چې دي هغه د وسلوالو په کنټرول کې دي. او اوس دا اطلاع ده چې سردي عسکرو یا امنیتي سرتیرو هلته عملیات پیل کړي دي، او حکومت هڅه کوي چې دغه نوشکي ښار هم د وسلوالو څخه پاکي. او بل پلو ته دلته کوټ په سریاب سیمه کې چیرې چې د جنوري په یو درسمه عملیات پیل شوي، نو په دې سیمه کې هم پر حکومتي ودانیو پر پولیسو بریدونه شوي. په سریاب کې د کورو د څارنې کار پای ته رسیدلې دي. دوی ورځې د کور کور د پولیسو لخوا تلاشي سره دي عسکرو لخوا. اوریدونکو ته خالي موږ دا وایو چې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې لخوا نن چې کوم بیان راغلی دي نو هغه دا وایي چې په د 500 ساعتو کې په بلوچستان کې دوی ادا کوي چې وسلوه او وسلوالې وژلې دي. او بل خوا ته د بلوچ وسلوال دل لخوا یا بیلې لخوا هم بیان راغلی دی. هغه په خپل بیان کې په لوی کچه و سردی عسکرو پولیسو ته د زیان مسؤول ادا کړی ده. او د دې تر څنګ دا هم ویلی دی چې د نوشکي ډیپټي کمشنر محمد حسین هزاره او یو اسیسټنټ کمشنر میرمن چې و هغه دوی د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې خوش کړی دي. او بل خوا ته چې کوم کو د سړکان بندش دی نو د نوشکي تفتان سړک چې دی هغه بند دی. دغه ډول په کوټه کې د تیرو درو ورځو راځي انټرنیټ موبایل سرویس هم بند دی. او د دې سره سره د کوټ سره تر پېښور یا کراچي پورې چې کوم د اورګاډو تګ راتک دی هغه هم ځنډول شوی دی.
شایب ترین که تاسو وایسته تاسو ټول پسې منظر ورکړی دی کې اوس سوال دا دی چې هلته چې د بلوچستان کوم سیاسي پارټیانې دي ځکه چې په داسې حالاتو کې چې دغه سي حالت لکه څنګه تاسو تشریح کوي هغه لږ یوازې تر بیانونو پورې محدود دي. دا غو نظرونه راغلي دي هغه څه وایي چې سیاسي حالې ځلسته کنه
د سیاسي جمعتو پاړه کوم روا یو خل چې کله د غالات خراب شون د دې سم دستي ورسته چې دی د صوبای حکومت لخوا په کوټ کې د کوټ سرسنګ په ټولو بلوچستان کې د فای او سلسلو سرویس لګیدلې ده چې دا غو مخام پر سیاسي اجتماع او غونډو باندې او دا ډول د خلکو پر ګډه ګونه باندې بندیز لګیدلې دي. بلې خوا ته د سیاسي جمعتو په خاص توګه د حزب اختلاف لخوا چې کوم بیانونه راغلي دي په هغه کې هم پر حکومت دا نیو کې سوي دي چې حکومت چې دی هغه د ولس د ځان او مال په خوند کولو کې پات راغلی دی. او دغه چې کوم د جنوري په 10 منټ چې کوم پیښ وسوي د خپل شی چې حکومت په دې کې پات راغلی دی ځکه چې دغه وسلوال په خوا به حکومت ویل چې دا په غرو کې دی اوس دی وشارو ته راشو کیږي او په اسانه هر ځای چې دی وغوړي هغه په نشه کولای شي. خو حکومت همیش دا تردید کړی دی او تیر ورځم د بلوچستان اعلی وزیر په خپل خبري کانفرنس کې ویلی وو چې دوی ډیر ژر په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې چې کم دولس بریدونه سوي وو هغه ناکام کړی دی. او وسلوالو ته د یو انچ قبضه کولو ځای هم نه دی پېښ
سامان.
هلو
اورم اورم نو که مننه ډیر ایو ترين سپ تاسو په دې اړه تفصیل راکړي به شو وخت ورته غواړم. خدای پامان. اوریدونکو یو بل رپورټ ترازو د خیبر ضلع په جمرود کې پرون د تیرا د کډوالو په مسلو باندې جرګه وسوه. دا جرګه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل اپریدی د دې خبرې سپناوي لپاره اوربللې و چې د تیر چې د تیرا کډوال د چا په حکم خپل کورونو څخه ایستل سوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعات وزارت د جنوري په 15مه په خبره کړي خبر پانه کې دا و کړي و چې د تیرا خلک د فوج او وفاقي حکومت په حکم نه بلکې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په وینا راوتلې دي. دا به داسې حال کې ده چې له تیرا څخه به اندازه مطابق 90% خلک باړي او پېښور ته کډه سوي او د دوی د ريجستریشن عمل روان دی. په دې اړه د مشالې ډو خبريال فرحات شنواری رپورت راکوي.
د جرګې ته د وینا په وخت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمد سهیل پردی ویل چې له تیرا څخه کډوال هلته د ممکنه پوځي عملیاتو له امله د پوځ په امر باندې راوتلي او په زور له خپل کورونو وستل شوي. پوځ د تیرا قومي مشرانو څلرشت کسیزې کمیټې په صلاح باندې له تیرا نه خلک راوستل او په دې ټول عمل کې د کمیټې سره د پیښور کور کمانډر او د خیبر پختونخوا د ملیشې ځواک مشر آی جی ایف سی شامل وو او د دوی په مشرۍ دا کمیټي جوړه شوې و. وفاقی حکومت چې کومه خبر پانه جاری کړې چې له تیرا څخه کډوال د پوز او ایف سی ځواک په امر نه دی وتلی نو دا خو دوی په خپل کور کمانډر او آی جی ایف سی باندې عدم اعتماد کړای او لداسې بیانون نه پس په بیا ولس هم د دوی په خبرو اعتماد و نه کا او نه به ورسره جرګو ته څوکینی. دا خبر پاڼه دې بیرته واخیستل شي او په دې بخنه وغوښتل شي. د دې جرګې را جوړولو اعلان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل پردی پاس لاغې کړی و چې کله د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزارت د جنوري په 15مه نیټه په یوه خبر پاڼه کې دعوه کړې وه چې له تیرا څخه کډوال د پوځ او وفاقي حکومت په امر نه بلکې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په وینا راوتلي دي او په تیرا کې پوځ یوازې د استخباراتو پر بنیاد هدفي عملیات کوي او کوم لوی عملیات نشته. وفاقی حکومت ویلی چې صوبایي حکومت باقاعده د کډوالو لپاره 4 اربع روپۍ هم جاری کړي دي. د پاکستان پوځ او اف سي ځواک د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د دې څرګندونو په ځواب کې لا تازه څه نه دي ویلي، خو د تیرا د قومي مشرانو 4 کسیزې کمیټې د جنوري په لومړۍ هفته کې ویلي وو چې دوی پوځ او د خیبر انتظامی چارواکو سره په مشروط ډول لنډې مودې لپاره خپلو کلیو خالي کولو ته راضي شوي دي او له دوی دا غوښتنه د تیرې اوږدې مودې راهیسې کېده. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري لومړۍ نیټې نه تر 1.5 نیټې پورې له تیرا میدان څخه یو اندازې مطابق 90% خلک وتلي دي او په باډه کې یې رجسټریشن عمل روان دی. په جمرود لوبو میدان کې دې جرګې ته له تیرا څخه راکډه شوي کسان هم راغلي وو او دوی مشال ریډیو سره د خپلو کورونو پرېښودو په هکله خپل احساسات صدا سے شریک ڈل.
عودل خانون دا واقعہ دا چې ته پر مول استعمال د الیکاپټر نه بمباری بولې کړه غنار بولې کړه ډرون نه نه وره نه تمخ کې ویل نه ورواتو چې واستو وره نه ورواتو وره نه نو ورواتلې مو ما کورلو.
سید جانان دا یوم یاش نه چکن دې مونږ باندې مکمل راشنم بند کړو نه چینی را پرې خوانی وړه را پرې نه غوډی را پرې خول او روزانه به چکم دی پوشوی د توپ او د مټرو هر قسم چې سمره غټه وسله هغه په دې تیرا خلکو باندې چکم دی استعمالوله. زنانه بمړی کې دی ماشومان بمړی کې د خلک د وګومړ شو.
وفاقی حکومت چې یخنه نه راوتلی خلک
نو یخنه نه خو دې باندې خو ماشومان کویږي یخنه نه دین اوران دی ولې خلک نه راوتل. دا یوم یا چې د کمې غټه اسلحه په مونږ باندې استعمال کړي نو دا دا ولې دا خلک راندې دا دی نګوري او یخنی نه دین وړاندې ولې نه راوتل.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دې وړاندې هم په مختلفو ځایونو کې په تیرا کې د عملیاتو مخالفت کړی و. خو د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR مشر جنرال احمد شریف چودری د جنوري په 6مه نیټه ویلي وو چې د پاکستان آئین پوسته د ملک د دفاع لپاره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو اجازه ورکوي. د باډي سیاسي اتحاد غړو بیا د وزیر اعلی لخوا رابلل شوی په دې جرګه باندې نیوکې کړي او دوی ویلي چې دا جرګه نه بلکې یوه جلسه وه او د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې رابل للیوا. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري اوسم راځو. تیر کال د دسمبر پر 4مه د صوبو وفاق ترمنځ د کامی مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ لومړی غونډه کې ویل سی ول چې دومره غونډه به د 2018 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کېږي خو اوس د فروری میاشت پیل سوې له همدا غونډه نه ده بلل سوې. د کمیشن یو لسمه غونډه کې به دا فیصله کېږي چې د صوبو وفاق راغونډ کړي محصولات او ټکسونه به څنګه او څومره تقسیم شي. په دغه تقسیم کې به ټولو صوبو کشمیر او کلت بلوچستان او وفاق ته خپله خپله برخه پیسې ملاوي شي. د دغو پیسو تقسیم په آخري وار 2009 کال کې شوی چې هم د هغې فارمولې لاندې تقسیم روان دی. که د ان اف سی وارډ وند زندیشو د پیسو تقسیمونه سیده به خبر پښتون خپل کوم مشکلات سره مخامخ کی. شنواز ترکسی ریپورت جوړ کړی.
د ان اف سی ایوارډ پر دویمه غونډه د خپل ټاکل شوی وخت نشو خو یو میاشت پس نه ده شوی. د یو لسم ایوارډ پر غونډه په 4 دسمبر 2015 شو. هغه کې ویل شوی د ایوارډ پر با دویمه نسته د جنوري په اولنی هفته کې کیږي خو هغه لا هم نه ده شوی. دا چې کده ان اف سی معنی د قومي مالیاتي کمیشن غونډه ځنډیږي نو د دې به څه اغیز وي؟ مشهد رډیو ته د پیښور پوهنتون د اقتصادیات د څانګې پخوانی پروفیسر زلاکت خان وویل
سره د خیبر پښتونخوا حوالې سره خبرو کو سکیورټي ایشوز هم شته دي. ملازمینو ته تنخواګانې چې کوم دي په وخت باندې نه اخراجات چې راځي په ډیولپمنټ ورکس باندې صحت کې سوشل ویلفیئر کارونه چې کوم دی یا سوشل سیکٹر چې کوم دی دا ټول ډیپینډز کوي په دې باندې نو چې دا څومره ډیلی کیږي دا عمره به دا کم ډیولپمنٹ پروجیکټ چې دی هغه به هم لیټ کیږي ورسره ورسره کم ملازمین چې دی نو دا یې بیچیری به هم سیوا کیږي
این ایف سی د وفاقی حکومت او د ټولو صوبو ترمنځ د وسایلو یا د پیسو تقسیم ته ویل کیږي دغه تقسیم د دوه درنه هم د غونډې په دوران د شیوی او فیصلو د لاندې وس هم روان دي این ایف سی د صوبو وفاق او د وفاقی حکومت سره د تړل شیو برخونه د غونډو شیو ټیکسونو تقسیم ته وای دغه تقسیم په دوه درنه هم کې د خیبر پختونخوا د پاره 14.6% او د هغه وخت فاټا د پاره 3% وو پروفیسر ریٹائرڈ زلاکت خان وای د فاټا د انزیمام ورستو د خیبر پختونخوا برخه 19.6% جوړیږي
او مونږ ته اوس ماغه زور د غباندې ملويږي 16.something باندې نو فاټا خو اوس مونږه پارت اند پارسل دې نه علاوه چې کله فاټا د غشیو نو ټول صوبو فدرل ګورنمنت د کړه چیرې دا ان اورډر ټو برینګ فاټا ات پار وذ other parts of the country no ahita by a special 3% ya something da se da aga me lazi ki da aga hum da melo shwe ke che fata che kam de aga da pakistan shehri umago mra di somra che pape khawar ki yo kas naste somra che palahor ke naste faislabad ke naste
da khula hum na da maluma che da nfc award da par gonda ba kala ki gi albatta da farwari pa dwa ma da khabar pakhtunkhwa ala wazir suhail afridi da wazir azam shahbaz sharif sara faislabad ke mulaqat kare د ملاقات ورستو سہیل افریدی هم په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي د ان اف سی ایوارډ د حواله سره هم د شابه شریف سره خبرې کړي خو د نور تفصيلات ورنه کړل شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی له وزیر اعظم شهباز شریف سره نن په اسلام آباد کې ملاقات کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی ډېر زیات شوی او پاکستان تحریک انصاف د پروري پر اتمه په ټول ملک کې د پارټي د مشر عمران خان د خوشکول لپاره احتجاج اعلان کړی دی. د نننی ملاقات په اړه د چارو پوهان شوی د نیاز احمد خان رپورت په درنه
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی د پروري پورمه نیټه خیبر کې جرګې ته ویلول چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دوی ته د ملاقات دعوت ورکړي. په دغه لړ کې د سهیل افریدی او شهباز شریف ترمنځ د پروري په دویمه په اسلام آباد کې باقاعده ملاقات شوه. وروسته سهیل افریدی په دغه اړه خبريالانو ته اسلام آباد کې ویلي چې ملاقات کې په ګڼو مسلو بحث شوه چې پکې صوبې ته مالی مسلې، امن او امان پکې شامل دي. د صوبه خیبر پختونخوا د مرکز سره د تیر دریو کلونو راسه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په قید تاوتریخواله ده. داسې ملاقات به د صوبې او مرکز لپاره څومره ګټور وي په دا اړه پیښور کې خبريال لحاظ علي وایي.
زما په خیال باندې خیبر پختونخوا حکومت کې پاکستان تحریک انصاف په پی ایم ایل ان کې هر رنګ خپل یو بل سره تعلق ساتي، خو د خیبر پختونخوا حکومت او د وفاق ترمنځ یو خو ورکینګ ریلیشن شپ پکار دی. که دا نه وي نو د دې اثر به نقصان به دې صوبې د کېږي، د بده مرغه دا کېږي نه، او د خراب تعلق کې براه راست د خیبر پختونخوا د بجلی ګټه دوی ته نه ورکړل کېږي، د اوبو ګټه دوی ته نه ورکړل کېږي، دوی ته د وړو مسلې په خیبر پختونخوا کې د پی ایس ڈی پی تحت راغلي ترقیتی منصوبو مسله ده، په خیبر پختونخوا کې د لا اینډ آرډر مسله ده، په خیبر پختونخوا کې د ٹی ڈی پیز مسله ده، په خیبر پختونخوا کې بلها داسې مسلې دي چې دغه تعلق د وفاق د خط تعلق سره دي. خو د بده مرغه د خیبر پختونخوا حکومت دا تعلق د خط زی باندې د ناستې په ځای باندې د خپل سیاسي مقاصدو لپاره استعمالي او دغه نقصان نیغ په نیغه د صوبې تر راځي.
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دو کالونه زیات شول چې د توشخانه په یو کیس کې پابند کړي او د عمران خان پارټۍ تحریک انصاف پلاویان تورن لګوي چې عمران خان د پوز لخوا پابند کې اچولې شوی. آیا د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د صوبې وزیر اعلی سویل پردی او د وزیر اعظم میا شهباز شریف ترمنځ ملاقات به کامیابی؟ په دا غړه پیښور کې د مشرق اخبار او ټی خبريال فهیم خان وایي،
زما په خیال کې دا یو ډیر مثبت اقدام دی او دې سره سره چې کوم ډیر ښه خبره ده چې وزیر اعظم چې سم کوي هغه پخپل وایي چې زه د اسټابلیشمنت یا د فیلډ مارشل سره مشوره کوم انودار سره کوم. نو زما په خیال کې دا به چې کوم ملاقات کیږي دا صرف د وزیر اعظم خوښه نه ده، دا د ادارو خوښه هم ده، د فیلډ مارشل خوښه هم ده چې دا ټول چې کوم یو ګیپ دی چې را کور شي هغه را فیل شي. او زما په خیال کې دینا د پاکستان ولست لپاره او د خیبر پختونخوا ولست لپاره دینا خبره نشي کېده چې دا ټول سمره هم فریقین دي کاغه پولیټیکل دي یا اداره جاتی دي چې هغه خپل کې یو ځای کینی او د ملک لپاره پروګرس یا د ترقی سوچ کوي.
د سویل اپریدی او میا شهباز شریف دغه ملاقات په داسې حال کې شوه چې د پاکستان تحریک انصاف او اتحادی پارټیانو د پروري په اتمه د پارټۍ مشر عمران خان د جیل نه راخلاصېدو لپاره په ټول ملک کې د لوی احتجاج اعلان کړی. په تازه ملاقات کې د عمران خان د خلاصېدو او بیا صوبې ته پڼ ورکول او نورو مسلو په اړه سخت قسمه فیصلې نه دي شوي. البته دواړه اړخ ته په دې خبره ټینګار شوی چې سیاسي اختلافات حل کول لپاره به داسې ملاقاتونه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خیبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکي دا وکوي چې امنیتي ځواکونه حکومت هلته په نامنی او باج اخیستو سترګې پټې کړې دي. په دوی کې ځینو مشالډو سره په خبرې کول چې د وسلوالو او فوج لخوا د ډرون استعمال هم د خلکو ژوند تریخ کړی دي، خو د ټانک چارواکي وایي د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي او د امن ښه کولو لپاره کوششونه کوي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امن حالات یې خراب شوی دی او چارواکي د سیمې امن حالات شکولې د پوره څه اقدامات نه کوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ټانک امن جرګې یو غړی محمد ندیم ویایي
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور ماسید یایي چې په ټانک ضلع کښې د وسلاولې او د پوځ له طرفه د ډرون استعمال د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ کړی دی.
خو په ټانک ضلع کښې د پولیسو یو چارواکي د نوم نو شولې لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه د وسلولې په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو د مشال رادیو خبری غړی اوري اولنی مای ته رسیدونکو په دوه منی مای کې درته یو شمیر نو ریپورتونه لرو، لکه په خیبر پښتونخوا کې یعنی په پاکستان کې او سره سره په افغانستان کې د پولیو واکسین هم پیل شوی دی. په دې اړه ریپورت وی خو اوس د خبرونو لنډیز. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل افریدی د خیبر ضلع د سلګون خلګو په یو احتجاجي جرګه کې پروند وویل چې د پاکستان فوج په زور له تیرا څخه خلک ایستلی دي. خو د پاکستان فوج وایي چې صوبایي حکومت خلک ایستلی دي، د مرکزی حکومت او فوج له دې سره هیڅ کار نشته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل افریدی وایي د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره نن د فروری پر دومه ملاقات کړی او په کې د ترګري ضد شریک کار په اړه خبرې کړې دي. نن په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین په ځینو ځایونو کې چلور او په ځینو کې به 15 ورځې وي چې 4.5 کروڑ ماشومانو ته به واکسین ورکول کېږي. د فروری پر دومه د خیبر پښتونخوا پاریپور او کیزدیر کې په ټرافیکي پیښو کې 3 کسان وژل شوي او 17 ټپیان دي. او د کرکټ نړیوال شورا پاکستان ته خبر راوړی وکړي چې په راتلونکي 20 اوور کرکټ نړیوال جام کې د هند سره لوبه نه کول بجوري پای ولرلای سي. د خبرونه دوه منوي ترغلي وي او سم راځو ریپورت ته. واغه د چي پټول پاکستان کې د 2016 کال د پولیو ضد لمړی کمپاین نن د فروری په دومه پیل شو. دا کمپاین په پزینو سمې کې چلور او په پزینو کې به 15 ورځې دوام وکړي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو ډلو د امنیت لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول شوی. چارواکو لمندو پلورونو غوښتي چې خپل ماشومان ته خامخا د مازورکون کې وایرس ته مخنیوي لپاره د واکسینونو څاڅکي ورکړي. شبرجان په دې اړه ریپورت راکوي.
د ټول پاکستان په شمول خیبر پښتونخوا کې هم په ټینګ امنیت کې د کال 2016 لومړی د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی چې د 2 فبراير نه به دوامدار وي. چارواکي وایي ځینې سیمو کې به دا کمپاین 15 ورځې او د وایرس د موجودګۍ او کیسونو په باب لا ځینې حساسو سیمو کې به تر 8 فبراير دا کمپاین روان وي. د گورنر خیبر پښتونخوا لپاره د پولیو ضد کمپاین ټاکل شوی چارواکي طارق حبیب مروت مشال لیډو ته د یاد کمپاین او د پولیو ټیمونو د امنیت په خپل باندې وویل.
د پولیو کمپاین کې به تقریبا 65 لاکھ بچوں تک پولیو کا ریڈ میسر کی گی. دے کمپین کے 35,489 ٹیموں نے بائی سالی جی دین علاوہ 8,257 ایری انچارجز با مانیٹرنگ کی دی ٹیمانو اور پولیس اور سیکیورٹی حوالے سارا فل پروف انتظامات شوی دی. جو 50,000 پولیس فورس دے وقت ڈپلائے دے اور مونگا ٹول والدین دا اپیل دے چے خپل بچو ویکسینیشن دے انشور کی چے دا پولیو کا بیماری نمونگا زان خلاص کو جی.
دا ڈول دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف لپارا دا پولیو ضد محکمہ سلاکار عائشہ رضا فاروق دا فبراری پا لمنے نیٹا اسلام آباد کے دا پولیو ضد کمپین پا بابلہ خبری کانفرنس تویلی چی دا غلط معلوماتو او دا پولیو ویکسینو پر ضد آوازی تویتا غٹننگوانا دا او باید رسنے دا دوی سر پدے کی پورا پورا مرستی وکلی زکا دا دوی دا مرستو نبغیر دا پولیو ضد کمپین ممکن ندے. دوی جاتوی چی دے کمپین کے بعد ٹول ملک کے شوخہ 4.5 کروڑ ہاگا معشومانو تا دا پولیو ضد ساسک ورکول لګیږي چې عمرونه تر 500 کالونه وي. د سلور لاکونه سیوا د پولیو ټیمونه ما برخه خلی چکور پکور او کوسه پوسه بغرزي او ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی ورکوي. پاکستان کې د پولیو محکمه اند پولیو وپان تر مخه کال 2016 کې پاکستان کې سلور او یا کیسونه رپورت شو ول تیر کال 2015 کې یو در کیسونه چې پکې تر ټولو جات خیبر پښتونخوا نه شل کیسونه رپورت شوی وو. ول روان کال 2016 کې لا د پولیو کیس پخله نه دي شوی او پاکستان او افغانستان نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس او کیسونه لا موجود دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو اوریدل چې په پاکستان کې نن د پولیو وایرس ضد کمپاین پیل شو. په افغانستان کې بیا د شپاړس نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم پرون د پنځو کلونو څخه د کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګزر ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پرانستل شوی و. په دې کمپاین کې چې د دوشنبه په ورځ پیلېږي یعنی نن پیلېږي، د خوست د مرکز ولسوالۍ اړوند د سیمې شاوخوا درې نیم لکه ماشومانو ته به د واکسینونو دوه څاڅکي ورکول کېږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرنې یا ناروغۍ له منځه نه ده تللې. نور حال نجیب الله لو خیر راکوي.
د افغانستان د نورو شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزان پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لري او نږدې سیمو شاوخوا در نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له پنځو کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل:
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطح باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویو بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیوا ترستنه شوې دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ویل:
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدابیر دی، محافظتي تدابیر دی چې دا د نبی علیه الصلوات والسلام هم احتیاطي تدابیر او احادیثو کې او په ډېر روایت شوې دي چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پیښ شوې نه دي او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسین او د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي، پټول علماء باندې، پټول حسبشت باندې، خصوصا خطیبان باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پوره پوره همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دی وی په افغانستان کې ډیورن کرخه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي.
دا مشال رادیو ده.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې شي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدراتو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکو یې دودیزه نشې توکي لا هم په دې هیواد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. د ریپورت کې بېوزلي، بیکاري او د اقتصادي فرصتونو نشتوالي د روزګارتوب د خپرېدو لوی لامل ګڼل شوی او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداري هم ورکړل شوی دی. ریپورت اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او روسي وایي سره لدې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشې توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه شوې، خو دودیز نشې توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کیږي. د دې سازمان نوی راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د دلوي په 12 مخ خورسوي په کې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینه او په منځ کې تر ټولو زیات کارول شوی مخدره مواد دي چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک 19 سلنه، تابلیتکا 11 سلنه او میټا میفیتامین یا شیشه 1 سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدر کړي فرمان کې د کوکنارو کښت تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول شوې، بلکې نورو هیوادونو ته قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یک تریاک داد داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، د غرض نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلې چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هیواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سی په سروې کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللې دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوی ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت دیوي بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بیلګې په توګه د شیشه دیوي ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 138% یا د مسلکي کارګر د مزد تر 85% پورې لګښت لرلای سي. په دې راپور کې د مرکزی آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سی سیمه ییز استازي اویلر سټوله په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بیکارۍ او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سی څېړنې ښیي چې د ویش، لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینهو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10% مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1500 کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولای سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټي لارو د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کوي. د دې خونه دواړو خو چارواکو د مشالې دوه افغان څنګه ازادي ریډیو ته ویلي چې سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت لامل په توکو بار موټری بدلو لارو ته انتقال کړي چې د سوچن د لوړو لګښتونو لامل له درنو مالی زیانونو سره مخ شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي او ترانزیټي لاري د اکتوبر په 10 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښ پوښتو کې له جګړې وروسته تړل شوی. نور حال په دې ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لدرنی و میاستو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګریزو او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواو سوداګری له سخت سنزو سرګردانه سره مخ کړی ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د غړي خونې د دواړو خواو چارواکو شنبه د دلويش پړسم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستانی سوداګرو له دې عمله خپل په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د ریکسپورت اعلان نو وروسته یو شمېر ګاډي چې دا بیرته حرکت کړی دي دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې دا بیرته حرکت کړی دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغې لارې نه جبل علي و د بندر عباس لارې چې دا افغانستان ته داخل شي بعضې ولاړې دي بعضې تجارانو سره پیسې نشته په بعضې تجارانو باندې دومره د ریچو د ټنشن راغلی چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتېدو دي نو دغه یو لوی ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوی ده تجار بېچاره هم زیانمن شوي دي او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده د افغانستان د تجارانو تاوان ده په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هیواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمېر تر 200 رسیږي. دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیر پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته په موټرې هم ولاړې دي منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستانی تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چې راپورې وتې دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی کې پاکستانی هم داسې څه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه بیا اخیستل په باغونو کې بیا سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې دې خلکو هم هلته پیسې بندې.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دی دا لارې په خپلواک ډول خوشي کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي اوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نوی ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي. د یادونې ده چې د ډیوران کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له نښتو وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او وویل چې دا لارې به یوازې هغه مهال خلاصې سي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به یې په یوه او بله پلمه نه بندوي. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، خرلاچي او انګوراډي بندرونه په مکرر ډول د پاکستان لخوا بند شوی چې مخکې ازادي راډیو سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د خبرو پر بنسټ له امله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته لکونه ډالر زیانونه اوښتي دي. اوس مهال یوازې له پاکستانه د تورخم او چمن سپین بولدک له لارې افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول کیږي. که څه هم د افغانستان او پاکستان د دې ستونزې د حل لپاره د دواړو خواوو حکومتونو په دوحه، استانبول او ریاض کې سره مذاکرې هم وکړې او په ځینو مواردو یې هوکړه هم وکړه، خو د سوداګرۍ په برخه کې بیا کومه پایله ورنه کړه.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په پاکستان کې د سرو زرو نرخ نور هم لوړ شوی او د یوې تولې نرخ له 5 لک څخه زیات شوی. زرګران وایي چې د نرخ زیاتېدو سره کاروبار اغېزمن شوی. که څه هم د تاجرانو تر څنګ عام ولس هم د سرو زرو زیات نرخونه پریشانه کړي، خو د دې باوجود په پاکستان کې خلک د کوژدنو او ودونو پر مهال سره زر اخلي. شبیر ویجان رپورټ لري.
د ټول پاکستان د صرافانو سازمان پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې د یو توله سرو زرو نرخ یو خو کو تاریخي لوړ کچه تر رسیدلې او د 5 ملکونو توله اوړدلې و، خو د جنوري په 1 شمه د 15 زرو په توله کې د نرخ کمیدو له وجې په یو ورځ کې د نرخ را کمیدو هم په تاریخ کې اول وار شوی دی. زرګران یا د سرو زرو روزګار کوونکي وایي چې یو خو که دومره زیات نرخ را کمیدل دوی د لوی تاوان سره مخ کړی دي، نو بلخوا د لوړو بیې له وجې سرو زر اخیستونکي هم اوس ته نش برابر دي او د دوی روزګارونه ډیر اغیزمن کړی دي. پېښور صدر بازار کې د زرګرانو د سازمان مشر جهانگیر احمد غفران مشال لیډو ته وایي
سر خو بالکل مقامی طور باندې کاروبار بالکل ټپ شوی دی. 5,84,000 روپو فی تولی ته سرو زر رسیدلی دي، نو دې سره بالکل کم لکه خریدار دی، خریدار خو بالکل غیب دی، بلکې د خلکو چاندی طرف ته لګو شاندې رجحان شته چې چا سره 1,00,000 روپۍ وي نو هغه هم د چاندی کاروبار هغې شروع کړی. بل دا چې دکانداران لاس په لاس ناست دي، د دکاندارانو کار نشته چې فرض وکړئ اوس ریټ یو دم راپروزی، اوس بیګا چې دی تقریبا یو ورځ کې $900 را کمه شوې د بین الاقوامي منډۍ. دا چونکې د ملکونو جنگ دی خپلو کې، دې ته اکنامیکل وار وایي، نو د هغې د وجې نه چې کم کم ملکونه خریداریانې کوي د هغې د وجې نه ګولډ ګرانېږي. بېږي اصل کې ګولډ چې دی دا ډېر سیف انویسټمنټ دی په دنیا کې.
دا چې د سرو زرو بیو لړېدو اسباب څه دي، نو خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر آف کامرس غړی انجینیر مقصود انور وایي چې په نړیواله کچه په سرو زرو کې سرمایه کاری زیاته شوې ده، نو ځکه دومره نرخ په بره تللی دی.
دا بره چتلی د دې فیکټرز چې دي اسپیشلی انټرنیشنل لیول کې دي، هغه داسې دی چې رشیا او چاینا چې دي کنه دا امریکن ټریری بانډز دي کنه دي اخیسته او کافی زیات، نو هغه اوس چې دي هغه خرڅي او هغه بدل کې چې کنه اخری نو هغه په خپل ریزرو چې دي کنه هغه زیاده بل چې انډیا رشیا چاینا د غټ ملکونو چې دي اوس سره زر خرید کې لګیا دي، نو په دې حساب سره چې دي کنه انټرنیشنل مارکیټ باندې چې دي کنه د دې بیٹل چې دي هغه ریټ زیات شو. اوس خبره چې پاکستان دی، نو پاکستان کې خو خلک پکار داده چې سره زر نه کالی پځای چې دي کنه سره زر ریزرو کې ساتي چې موږ دا پیسې چې کم یو سره زر کې بندو دا کاروبار کې لګو انډستری کې لګو دې ځای کې لګو نو دا فائدہ راکړي.
د سره زر روزګار کونکو سربیره عام اولس هم دې لړو بایو نډیر اغیزمن دي. هم دغه وجه ده چې په باجوړ قبایلی ضلع کې هم یو ځای مشرانو یو تحریک پیل کړی چې ودونو کې ځوانانو او پیغلو لپاره د زیاتو سرو زرو شرط نه ښودل کیږي، ځکه د دوی په وینا د ډېرو پیغلو او ځوانانو ودونه د دې له وجې هم پاتې وي. باجوړ کې د دغه مبارزې مشر کوونکی ځای مشر اکبر محمد وایي چې دوی د دې ګام وروستو نور ضلعو کې هم خلکو د دوی سره تماس نیولی دی چې ټولو ځایونو کې دا ډول تحریک پیل کړي. زرګرانو د سازمان د مشر تر مخه د جنوري 1 شمه نیټې پورې د سرو زرو بیا 5,52,000 ته رسیدلې وه. دغه ډول د سپینو زرو بیا هم د 15,000 نه زیاته شوې وه. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای هلته په بیا بیا د ګرځبندیز لګولو یا کاروبار او کورنۍ اقتصاد زیانمن کړی او د ورځني ژوند چارې ټکنې کړې دي. د وانه یو مشر ایاز وزیر د فروری پر لومړۍ نیټه مشالې ډول د مسله سازي کرفیو لوجې د ماشومانو زده کړې هم اغیزمنې شوي. خو د جنوبی وزیرستان پولیس وایي ګرځبندیز یوازې د پوجي قافلو د تګ راتګ پر مهال د امنیت په مخه لګی شي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
دیکھی سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کی وی آئی چپسیما کشی یہ دے بدامنی حالات او دے حکومت ل طرفا گرز بندیز لگاولے پواجا یہ دے خال کے جوان دے مشکلات سارا مخ کڑائی دائی پداغا براکش دے وانا سیم یو مشر یاز وزیر وی آئی
ریاست لگیا دے کرفیو لگاوی او صرف کرفیو دا سو لگاوی چھ دے نشتے جارات ام مفلوج کی نشتا نقصان رو کی نشہ رسائی نو جی بازور تا منڈے یہی پٹا پاو دا رجی بازور کے دکانی نا ہوٹلی نا تا نقصان ہو رہا سی یا اوڑ کی موقع سکولی نا تا نشی را سے دلائی او بیمورون بھی دچا سارا نو ریاست پا نشی دا سا دو چھ بلکل خالی دے نیز دے نیت ارچر کاوی پدا کرفی بندے نو چھ دس مضبط ریزل کے دلی سا پرا نا دے واتا لائی
دے شکی سیمے یو مشر حمزہ وزیر دے گرز بندیز پا واجہ دے خال کے مشکلات پا دا رنگ بیاناوی سویلی وزیرستان ضلع پولیس او یو چارواکی د نوم نو شولې پلاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ګرز بندیز د پوز ګاډیو تاګ رو تاګ په وخت لګول کیږي او د پولیسو له طرفه د ګرز بندیز په وخت مقامی خلکو ته سہولت ورکول کیږي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې لشپژم ځخه تر 12 ټولګي پورې به مصنوعي ځیرکتیا د نصاب برخه جوړ شي. د تعلیم محکمې په وینا نوې مضمون به د مارچ له میاشتې ځخه عملي شي. دا پریکړه هغه مهال وسوه چې اعلی وزیر سویل پردي تیر کال نومبر کې د مصنوعي ځیرکتیا د کورسونو د معرفي کولو لارښوونه کړې وه. ځینې شنونکي وایي دا شګام دی، خو حکومت باید تر دې وړاندې په ښوونځیو کې سهولتونه برابر کړي. تفصیل د خالد نیاز په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سہیل افریدی لخوا ہدایت نفس د تعلیم محکمې مصنوعی زیرکتیا یعنی اے آئی د نصاب برخه ګرځولو فیصله کړی ده. د تعلیم محکمې تر مخه اے آئی با د شپږم نه دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته خودلې شي چې د روان کال مارچ میاشت نه با د نصاب برخه ګرځولې شي. د بردیر د استادانو تنظیم صدر بختیار زمین وایي دا د حکومت یو ښه فیصله ده.
اسکولوں کی آئی ٹی اسٹین نجیب کم اسکول کی تغیر دے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گامسیر دیر اپر پدے کی ہائر سیکنڈری دے نہ پکی ایس ایس ٹی آئی ٹی اسٹے نہ پکی سی ٹی آئی ٹی اسٹے لہٰذا جیسے ٹو اسکول دی پر ہر مڈل اسکول کی سی ٹی آئی ٹی پکار دے پر ہر ہائر سیکنڈری اسکول کی ایس ایس ٹی آئی ٹی اور سی ٹی آئی ٹی پکار دے. وہ مشکل دار ہے کہ پتہ اسکول کی استاد نشتا نا او آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دعوت ہوئی لگواڑی تو استاد نشتے ہو کتاب بہت ہوئی لکسن کے مطالعہ قرآن استاد نشتے ہو کتاب بہت ہوئی.
بلخوا د پی خبر یو سرکاری اسکول استاد مریم مشال ریڈیو تو ویلی د جدید ٹیکنالوجی اہمیت سخا انکار نہ شکی دلے اے آئی د دی وقت ضرورت تے او د حکومت پدی فیصلہ خوشحال دا خسکلنو کی د سہولتونو کمے دے.
ضروریات په لاره دغه پوره کی حکومت ته زما دا خواست ته چې هر یو سکول کې وګوري چې کم سہولیات نشتا په لاره دغه ورته ورکی بیا د دې لپاره یو ایکسترا لیبز وغیرہ جوړ کی په دغه شتو سکولونو کې د سټوډنټس د ناستې ځای نشتا بیسیک سہولیات پکې نشتا دي نو کایو نو نصاب پکې دی سٹارټ هم کی نو هغه به هغه حد پوره کامیاب نشی چې کم حد پوری سہولیات سره چې تماشوم ته اخولې کې نو هغه چې څومره کامیابی یې نه حاصلېږي هغه عمره بغیر سہولیات نه حاصلېږي.
تعلیمی پوهان وای اے آئی د نصاب برخه ګرځول یو ښه فیصله ده. باید حکومت سکولونو کې د استادانو کمی پوره کولو سره د سکولونو نه بهر ماشومان هم تعلیمی ادارو ته راولي چې د تعلیم محکمې تر مخه دا وخت صبح کې اوه سلویخ لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریڈیو د امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.